په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبین په دې هېواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یوناما دا خبره په راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی او ویلي دی چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیز کړی دی. د یوناما په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنېدو وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی، د طالبانو غبرګون هم راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې د یوناما دغه راپور په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او سمې شکایاتو وزارت د پروسیجر په اړه د یوناما نیوکې بې ځایه دي. د په وینا کوم احکام چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او سم شکایاتو وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځې او نجونې حق لري چې په ورزش کې برخه واخلي. ښاغلي بینټ نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له ورزشي بنسټونو غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو د افغانستان دننه او بهر ملاتړ وکړي. نوموړي همدارنګ لیکلي چې په ډیره لیوالتیا د روان کال د پاریس د اولمپیک او پارا اولمپیک په لوبو کې د افغان ښځینه او نارینه ورزشکارانو لوبېدو ته سترګې په لاره دی. تر دې مخکې د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشوانی پرون دوشنبه ویلي وو چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړه کله چې په افغانستان کې د نجونو پر سپورت بندیز وینو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړه چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبلیو ایف پی په یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ادارې ویلي اوس مهال له 5 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځ پر یو موټر د وسلوالو په برید کې 1500 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګه ته وویل دا برید نن سهار د کوز جنوبي وزیرستان په خومرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو د پوځ د موټرو پر کتار برید وکړ او ورپسې په نښته کې 3 سرتیري مړه او 10 نور ټپیان شول. په عین حال کې پاکستاني پولیسو تایید کړی چې ټانک ولسوالۍ د ګومل سیمې په کوټ اعظم سیمه کې وسلوالو 3 پوځیان تښتولې دي. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران به نن په واشنګټن کې په خپله انکرنۍ سرمشي ذکرې دې ټلوالې د دفاعي وړتیاو د لوړولو او د اوکراین د ملاتړ پر لارو چارو بحث وکړي. ناتو په پام کې لري چې له کلونو ابهام وروسته د وسلو او مهماتو د چمتو کولو په برخه کې د اروپایي غړو لپاره خپل پلان او همدارز له اوکراین سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرستې طرحه وړاندې کړي. د ناتو دا سرمشي د دې ټلوالې په 50 کلیزې سره برابره ده. د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې سبا چهارشنبه په خپلو کې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن سه شنبه خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هوا سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې پراپورونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبین په دې هېواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار د بشري حقونو او اساسي ازادیو باندې منفي اغیز کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي.
شایم په موږ باندې شینه جوړ شي سم چې موږ خپل د مرز غم په خوړو دغه وک یو چې مرادسته نه بل مرز کوشش مشکوه موږ کښې کښې شایو چې موږ خپل مرز غم خوړو.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له وشنونکو سره مرکه کړې.
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی.
یو شمیر افغان جون د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکو ملاله یوسف زئی د هغې غوښتنې هرکلی کوي چې د برتانیا له نوي صدر اعظم څخه د افغان نجونو د زده کړو موضوع ته د زیات پام اړولو په برخه کې کړې ده.
دا یوه ډېره ښه پرېکړه د ملاله یوسف زئی له لورې څخه ده. کیدای شي چې د بهرنیو هیوادونو د داسې لوړو پورو چارواکو په واسطه باندې په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي.
او په نړیوالو مسایلو کې به مو د غزې د جګړې له وروستي حاله خبر کړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متصبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغېز کړی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی کړي او ویلي دي چې د دې وزارت د متصبینو د چلند له امله په افغانستان کې د ویرې او ډار یوه فضا رامنځته شوې ده. نور په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري ترسره شوی اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویری او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یونما د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د وسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنه پر بشري حقوقو اغیزې په نوم یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونه او په صادر سویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریم کې د خلکو د فعالیتونو محدودونکو اقدامات او د ناټکل سویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغیز کړای دی. یونما ویلی چې دغه وزارت د مکلفیتونو او بندیزونو په اړه د اسلامي قوانینو څخه د طالبانو د حکومت د چارواکو د تفسیر پر بنسټ اوامر صادر کړی دي. راپور زیاتوي چې د لارښوونې په بیلابیلو لارو او ډیرای وخت یوازې په شفاهي توګه صادریږي او په ځینو مواردو کې د دوی لارښوونې واضح نه وي او ځینې قانوني ثبات یا لنډمهاله وي چې کله کله د دې لارښوونو عملي کول د خلکو د سختې سزا لامل کیږي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت فعالیتونه په افغانستان کې د میشتو وګړو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې او له ښځو سره د توپیري او نامناسب چلند د خلکو په ژوند منفي اغیزې کړې دي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر او د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر د راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ترنګوالی او له ښځو سره یې سیستماتیک توپیري چلند نورې نارضایتۍ به هم رامنځته کړي.
دغه طالبان با حکومتداری در ما توسعه میده. در واقع یک نمونه است.
دا راپور موږ ته د حکومت ولای په اړه د طالبانو د حکومت لیدلوري راښيي. په اصل کې دا د طالبانو د حکومت ولای بیلګه ده چې دوی خلکو ته د یو خدمت کوونکی حکومت په توګه د خلکو د ستونزو د حل، د خدمتونو د وړاندې کولو، د امنیت ساتنې او د خلکو د حقونو او ازادیو په اړه په خپلې دندې نه پوهیږي، بلکې خپله دنده له دین څخه د خپلو تعبیرونو د پلي کولو لپاره په خلکو د فشار راوړل بولي.
پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراعت کول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو پر کار او سوداګرۍ کې بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته په لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو پر ظاهري بڼه انتقادات، د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځل بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل سوي چې د یونما په راپور کې راغلي دي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو ترنګوالی، د وسنیو چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخ نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دوی وزارت نور محدودیتونه یاد سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لویان عبد عبدالغفار فاروق سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلې بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته غبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی یې پر منع کولو مکلف دي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ له تېرې نږدې دریو کلونو راهیسې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له لوري وار په وار د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو نه په سرغړونو تورن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په خپل دې راپور کې چې نن خپور کړی، د خوړو د ناامنۍ د کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، وروسته سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هېواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل یاد کړي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. ډبلیو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه‌شنبه فرسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوس مهال پنځو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو بیړنیو اسانتیاوو برابرولو لپاره سږ 2024 کال 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی ویلي روان میلادي کال 2.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د ناامنۍ د دې کچلاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقلیمي بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکي سیلابونه، وچکالۍ او هیواد ته له ایران او پاکستانه د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل ښودلې دي. په دې راپور کې د روان له مارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو، بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم شوي چې په ټکو یې دغو سیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستی او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړې کړې دي. یو شمېر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې یې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل شوي، وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلې رنگینې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوټه موټه مو پای کړو باندې چپاس په سری خې مې کې ناس اولادونه مو مریضا خل د کور کې چې مې د سره وسې کې دا مریض دوه نه شایم په موږ باندې شینه جوړ شي سم چې موږ خپل د مریض غم په خوړې دغه بو یو چې مریض نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کښ کې شی وای چې موږ خپل بل مریض غم خوړو.
کمال خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستان راستون سوی وایي له ورته ستونزو سره مخ دی او د خپل شپکاسي ز کورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابرولای.
پاسپور کرایه دا 2.5 زر روپے دا غدا غنه شړا کوله ماشومان دوای دا اور کی مورم دا اغم بیمار دا سس کم شور اسو یا بالکل ډیر زیات مشکل دا غنا راشن کې وړیو وړو او تالو نه ودې سره ماشومان دا کاوی وا بس.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستانه 150 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل شوي چې دوی یې د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خبر کړی دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پایلو وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن سوای دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. په دې اړه مخکې د اقتصادي چارو لپاره او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت له غړي ازرخ شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې د لوړې کچې نه خوندیتوب څه ته وایي؟
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي. یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا په ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیون چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرو کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراود، دی روزګان او خندود، دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په داتیر شل کال کې، دا هم فقیران او خوات درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کدوالی ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده. دا یوازې د خارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا موږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. موږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزي و چې د خوړو د نړیوال پروګرام پر وروستي راپور نظر را سره شریکه او ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې 2.5 میلیون وګړي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزې اوسیدونکو د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خپلو مینو د تېښتې په حال کې دي. فلسطینیان له هغو سیمو وځي چې اسرایلو دوی ته په نښه کړي دي. حماس ډلې بیا ګواښ کړی چې د اسرایلو د عملیات ښایي په غزه کې د اوربند په هدف خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي.
د غزې اوسیدونکي داسې محل له خپلو مینو د وتلو په حال کې دي چې اسرایلي ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبرا او تل الهوا ناحیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي وایي چې د اسرایلو عملیات به د اوربند په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربند لپاره منځګړتوب کوي په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغو ته یې تلفات اړولي دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلي پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلول د جګړې له لیکو ایستلي او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزي غزې په النصیرت او دایر البلح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د ښځو د حقونو فعال ملالۍ یوسفزۍ د برېټانیا له نوي صدر اعظم غوښتي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. هغې دا غوښتنه د برېټانیا صدر اعظم ته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې کړې ده. په عین حال کې یو شمېر نجونې هم د ملالۍ یوسفزۍ د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې دغه اقدام به نور نړیوال هم وڅوي چې د افغان نجونو د زده کړې موضوع ته توجه زیاته کړي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په دوام کې د نجونو د زده کړو فعالې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ د برېټانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راولي. هغې د دوشنبې په ورځ د برېټانیې نوي ټاکل شوي لومړي وزیر ته پر خپلې ایکس پاڼې په یو غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډېره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د برېټانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي، خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې یې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېره ښه پرېکړه د ملالۍ یوسفزۍ لورې څخه ده او کېدای شي چې د بهرنیو هېوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي تر څو دغې په پایله کې وکولای شي چې دغه محدودیتونه په افغانو خزینو او ونجونو باندې راکم کړي.
لز دکرو به برخې شوی یوې بل انجلۍ چې دی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته یې وویل:
موږ باید خپل د زده کړې حقونه ترلاسه کړو. له ټولو نړیوالو غواړو چې د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي تر څو د بېسوادۍ ریښې زموږ له هېواده وویستل سي، او موږ هیله من یو چې یو ورځ به خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوحې په درېیمه غونډه کې له ګډون وروسته پر ښځو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډی کارلو چې د دوحې غونډې کوربه نه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او ویې ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي، خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د طالبان حکومت کابل په شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافانو پر فعالیت بندیز ولګاو. د طالبان کورنیو چارو وزارت په اعلان کې چې د استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا هم لاسلیک شوی دی، په شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافانو لخوا د بهرنیو اسعارو لیلام منع کړی دی. په عین حال کې یو شمېر صرافان وایي چې په دې اقدام سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي.
د طالبانو حکومت د چنګاښ د میاسي پاتلسمه د دوشنبه په ورځ د کابل په شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافانو پر فعالیت بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو اتحادیه هم لاسلیک کړی ویلي چې په سرای شاهزاده کې د ګرځنده صرافانو لخوا د بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه نور منه ده. د پیسو د تبادلې او خدماتو شرکتونو سربیره یو شمېر خلک له 2 کالو راهیسې د کابل په سرای شاهزاده کې پر ګرځنده صرافیو مصروف دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د مرکزي بانک ویاند سره خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. د سرای شاهزاده ویاند عبدالرحمن زیرک هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دغه اقدام یو شمېر ګرځنده صرافان اندېښمن کړي دي. دوو تنو صرافانو چې دوی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
لگ تر لگا 500 یا 600 کسان حال تک کار کوي. په داس شرایطو کې چې کار نشته، کدا کار هم ترې واخیستل شي، دوی د کورنیو په وضعیت به منفي اغېز وکړي، ځکه چې دوی په ورځ کې 200 یا 300 یا 400 افغانۍ پیدا کولی. باید دا کار ترې وانخیستل شي.
نگران ما ای است که بازار صرافی به یک بازار
زموږ اندېښنه داده چې د صرافی بازار انحصاري نشي. کدا سی وشي په هر سب منفي اغېز وکړي او مافیایي بشي، کمزوري کسان بل بازار حذف او مافیایي کړي وي ځای
یو شمېر اقتصادي کارپوهان که څه هم دا اقدام د دې پروسې د قانوني کېدو پر لور مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې دا چاره مسلکي مدیریت غواړي څو ګرځنده صرافان خپل کار ته په قانوني توګه دوام ورکړي. له دې ډلې تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل:
یو سهامي شرکت جوړ کړي د یو شخص په نوم، کچیر ته خلاف د اقتصاد او د پالیسو یو عمل کده یا هغه ود نظام ته جواب ګووی، نو بیا په دې طریقه کولای شي چې دوی بیرته سره راټول شي، منسجم شي، او هغه د بیکاری کچه لامل هم راټیټ شي، او نورمال با د قانون په چوکاټ کې خپل کړنې اقتصادي اصول پر بنسټ باندې تقسیم او تدریقیږي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک شاوخوا یو میاشت وړاندې له ټولو افغانانو غوښتي و چې له غیر قانوني لارو د اسارو له راکړې ورکړې ډډه وکړي. دغه بانک د مې میاشتې په 13 نیټه په یو اعلامیه کې له هغو کسانو چې له جواز پرته د اسارو راکړې ورکړه کوي غوښتنه کړې وه چې زر تر زره د خپل غیر قانوني فعالیت څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو صرافانو بیا ویلي چې د اسارو د راکړې ورکړې د واز تر لاسکولو پروسه وګدا او پیچلې ده.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې دي. برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام د خبرو خو تر هغه مخکې پام وکړئ یو ځل بیا د خبرونو لنډیزه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغېز کړی دی. یوناما دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی کړی او ویلي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغېز کړی دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې یوناما د راپور په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایاتو وزارت د پروسیجر په اړه د یوناما نیوکې بې ځایه دي. د ده په وینا کوم احکام چې دا وزارت د دې وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځې او نجونې حق لري چې په ورزش کې برخه واخلي. ښاغلی بینټ نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې له ورزشي بنسټونو غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو د افغانستان دننه او بهر ملاتړ وکړي. نوموړي همدارنګه لیکلي چې په ډېره لیوالتیا د روان کال د پاریس د اولمپیک او پارا اولمپیک په لوبو کې د افغان ښځینه او نارینه ورزشکارانو لوبېدو ته سترګې په لاره دي. تر دې مخکې د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشواڼي ویلي وو چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځ پر یو موټر د وسلوالو په برید کې دیارلسو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دا برید نن سهار د کوز جنوبي وزیرستان په خومرنګ سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو د پوځ د موټر پر کتار برید وکړ او ورپسې په نښته کې درې سرتېري مړه او لس نور ټپیان شول. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران به نن په واشنګټن کې په خپله کلنۍ سرمشیزه کې د دې ټلوالې د دفاعي وړتیاو د لوړولو او د اوکراین ملاتړ پر لارو چارو بحث وکړي. ناتو په پام کې لري چې له کلونو ابهام وروسته د وسلو او مهماتو د چمتو کولو په برخه کې د اروپایي غړو لپاره خپل پلان او همدراز له اوکراین سره د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو مرستې طرحه وړاندې کړي. او د افغانستان او مراکش د فوټسال ملي لوبډلې سبا چهارشنبه په خپلو کې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن سه شنبه خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هوا سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلی دي.
ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د فار دلته د ځاغ پورته کول اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واوریدې چې ویل لګان ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوند وي. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نشول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دپاره دلته د ږغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونهسي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داسې کار ته لاس وراچوي چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توکو اخته کېږي، د بدو ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان یې دغې کورنۍ ته رسېږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بېلابېلو ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو، نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوانه انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي، یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
جرګه کې د خلکو پوښانه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کېناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډیره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان همدغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شته او څه نشته، دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته داسې خبرې کوئ، موږ په هېواد کې دننه نه څه کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیاو کې په دوو کې نشرېږي، خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان توایم چې د یو مور په صفات باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبې خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دننه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابروو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبیلرم. دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږم، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به یي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي، خپل دوی هم باید ناهیلې نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو پاکله مشورې ورکوي، وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دي چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دي، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دي ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمې خواته دی، موږ کمې خواته باید لاړ سو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل شوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسېږي، امنیت هم دی یو دا د یو ها دی، او بس کښېنې نور هېڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او و دغه فکر ته لبیک ووایي او د دوی سره کار کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانان وغواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانان وغواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم داسې پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کړي، دی باید تیر تاریخ مطالعه کړي، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شي وکړو. خو فیلحال دوی ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کمه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه دغه لارو باندې ولاړ سو، چې دغه دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغه سی یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا حالات څومره بدېدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای سي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خطسیر باندې چې موږ اوس روان یې، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای سي، او هغه د نورو سره یو ځای سي، او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګورې موږ دغه دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل سولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، دا زموږ په هیواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاس تر ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړیږي شړی سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوې او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژې او د هغه اهداف خرابوې. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی سي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فیلحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده، چې خدای نخواسته سړی راولاړ سي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي. نو دا زما په فکر سره دا حل لار نه ده دې کوه دا چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني مجلسونو کې سره کښېني، او لاس د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې واسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بل اخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولی شي چې تر یو ځایه پورې ورسي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي، او پر هغه سربیره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري، او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه چې دی د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړې بیا نه شریکېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي، او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي، نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کس خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلې نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کړی، موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي، دا دي هر څه دغه دي. کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت، خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمري. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی، خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان، په خاص ډول ځوانان، دا د چی څخه دا جه څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه ده مسایده سره، نو کدی الته سره کښین یو د بس سره خبرې وکي لشت لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې کیسه څه ده. اوس خو موږ غږ نه دی کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېدې نه دي، نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه.
ل رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واټس اپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، اته ما تر خپله راځي زه خپله د ځان سره لرم، دا پیغامونه بیخي ډېر، یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د درېو څلورو کسانو دا ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته ورشه، موږ څنګه ولاړ شو، دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار اکوي، نه کار شته، او کور راپسې دي، اولادونه راپسې دي، ژوند راپسې دي. دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري، یو څه پیسې لري د ځان سره، غواړي چې ووځي. او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې حتمان داسې مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورځ په هېواد کې بند پاتې دي، پیسې هم نه لري، اولاد هم پهپسې دي، کورنۍ هم پهپسې ده، ځوان هم دي، چا ته لاس هم نشي نیولی. او هغه مثلا ځینې خو رقم دی بیخی چې ژاړي، وای وای دا زموږ ونې دا حالت داسې دی، زه څه وکړم، زما سره مرسته وکړي. زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده، دلته موږ ته هم ده. کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم، یو ډول زه خپله شکنجه کېږم. موږ داسې یو چې په وسه موږ نه څه نه کېږي، موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي، نور دوستان تور معلوم وي، چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري. توقعات زموږ سره ځوانان دلر نو کله چې موږ دغه حالت وګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اچاپی سره ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي، او ډېر د زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپه دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري، نو زه فکر کوم چې دا هغه هیواد او دا هغه نظام نه والا خدای منسه، ځکه چې دغه د ملا چیر چې کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ باسه واده کسانو لرو، ارواپوهان هم لرو، او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهېږي دا ټول لرو، سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري، هغه کسان لري چې دوی د وطن په ښو بدو پوهېږي. بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل، ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یو یوه ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره ووایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د اصطلاح د دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه. ما داسې کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا هم ترانې وایې که نه، او داسې کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته داسې رامعلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده. کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې ګرځي، نو هغه خود داسې هغه په اصطلاح دوست و دښمن دي، نه معلومیږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي، غږ یې نه اورېدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني، په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي، بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي، د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره د کښېني مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام د دې چارواکو سره کښېني خبرې وکړي، پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږېږي. په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني. یو سلامیزې خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور سي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي، او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته په کار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي، د دوی سره کار وکړي، او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي. نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای سي چې هېواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي، آباد سي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
جان نرشا از مد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 د لوب په وخ لوبه د سبق په وخ سبق چې جوړ نشي مکو د علم زلن ستوره چې زلیګ په افق چې جوړ نشي مکو د بل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خفوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خدمت خستڑی شوار دے خفوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 جهل دا تیاری رخ پل کلم پزور رنا کا روحال دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وقت سراشنا کا روحال دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا اے زما د جز پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا.